د مشال ریډیو د نه ست خبرونو په اخیری غړی کې د خپل کوربا بشیر غوخ مینا او سلامونه ومنه. هله دا چې ورځمو ښه روانه یې او په صحت جوړ یاست. په دې یو سات کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. که وخت یاري وکړه نو کېدی شي چې کومه سندره نیمه هم درته خبره کړو. پیل به له خبرونو وکړو چې بوروال کاکړې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. په کابل کې د امن او ثبات تر سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلی او په نړۍ کې د کتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. که څه هم افغان چارواکو په رسمي توګه د دې لیک تفصیل نه دی په ډاګه کړی خو تلو نیوز دا لیک خپور کړی دی. انټونی بلینکن په خپل دی لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا د ترکی په قربتو په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. په لیک کې د نور موضوعاتو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ له لسمی با په ملک کې د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. د خبره نموړي د مارچ پر 1 پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د اسد عمر په خبره په دې اړه به نور تفصیل د مارچ پر 8 یعنی نن په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د کورونا ناروغي د څار په اړه د پاکستان قومي اداره وایي چې هلته د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د نموړي مرستیال مشال رډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېدي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. ټاکل شوی دا چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي صادق خان او د پاکستاني پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کوي. خلیلزاد د مارچ پر 4 دوهې ته ورسید خو له هغه مخکې یا په کابل کې له افغان چارواکو او له افغان حکومت د باندې سیاسي شخصیتونو سره د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې تیر کال پیل شوی د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت یو پلو د لدرکه کسانو په اړه کره شمیرې ورڅخه غواړي او بل پلو یې هغو سیمو ته نه پرېږدي چیرې چې خلک ورک دي. نموړي دا خبره له هغه وروسته مشال رډې ته وکړه چې د مارچ پر 1 د مومندو قبایلي ضلعي انتظامي او امنیتي چارواکو د هلته د لدرکه کسانو د کورنیو لخوا جوړې شوې غونډې ته پرې نه شود. که څه هم پولیس وایي چې ځای انتظامی هلته د قانون یو سلسلور څلوېښتمه دفعه لګولې وه خو منظور پښتین وایي چې د انتظامی هدف د دوی له هغې غونډې ګرځول و. پولیسو د ځینو ځایي سیاسي مشرانو او پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو داسې مقدمه هم درج کړې ده چې ګواکې د قانون له یو سلسلور څلوېښتمې دفعې سرغړونه کړې ده. د مارچ 8 هر کال د شوزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوره کیږي. د 2020 کال موضوع د شزو مشري او د کورونا وایرس په وبایي حالاتو کې هغو لپاره د برابرۍ ترلاسه کولو تکل ده. ملګرو ملتونو دا موضوع ځکه غوره کړی چې په وینایا شزو د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د روغتیا پالانو، نوښتګرو، تیماردارو، ولسی خدمتونو او د دې ترڅنګ د هیوادونو د مشرانو په توګه مثالی رول لوبولی دی. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د ښځو د حقونو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. په کابل کې د امن او ثبات تر سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلې ده. په دې کانفرنس کې د افغان چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و. دوی د ډیورنډ دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د کانفرنس د دویمې ورځې ویناوالو کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم شامل و. ولسمشر غنی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د یو داسې حالت په خاطر کار کوي چې هم په پښتونخوا او هم د کرشاغي خواته امن، سوله او ثبات ووسی. د کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوروتوب جوړ شوی وو. په نړۍ کې د کیتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. پاپ فرانسیس نن له بغداد څخه د روم پر لور روان شوی دی. نموړي عراق ته د خپل سفر پر مهال د مسلمانانو او عیسویانو له مشرتابه سره لیده کاته کړي او هغوی ته یې د امن او زغم پیغام ورکړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه واوریدل. اوس هم د ریپورټونو برخې ته ځو. د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد اسلام آباد ته ورغلی دی. نوموړی هلته د پاکستاني چارواکو سره پر افغان امن خبرې لري. زموږ همکار داود خټک لږ مخکې په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې او له هغې د خلیزاد د سفر په اړه نور تفصیل وغوښت.
اول خو د خلیلزاد چې کوم یو معاون دی چې دغه رسنۍ سره میډیا سره دغه رابطه وي، هغه مشال ریډیو ته د دې تصدیق کړی دی چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی او دلته به هغه فوجي چارواکو سره او نور حکومتي چارواکو سره غونډه کوي چې دا د امریکا کې د نوي حکومت په جنوري 6 د جوړېدو وروسته د زلمی خلیلزاد پاکستان ته نوې انتظامیه کې د امریکا اولنی سفر دی.
لکه څنګه چې تاسو وی دا د خلیلزاد اولنی سفر دی او دی که وګورنو څو ورځې وړاندې دی په کابل کې هم ملاقاتونه کړي او بیا داسې راپورونه راغلو چې دی قطر تللی. نو آیا دی د قطر نه اوس پاکستان ته راغلی که نه دا د امریکا نه راغلی او تاسو څه وایئ چې دی به دا ورس خاص پیغام راوړي، د سولې خبرې چې روانې دي په هغې کې څه بدلون هم تر سترګو شوی دی که څنګه؟
اول خو دی د قطر نه راغلی دی، اوس چې کوم اسلام آباد ته نن رسېدلی دی او قطر کې د سوره ځ پاتې او طالبانو سره لیدلې دي. اول ته چې کوم د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم دې ډېر د غي سره لیدلې دي او دا غي وړاندې په کابل کې وو او د سفر اهمیت دا دی کابل او قطر او پاکستان ته چې اوس امریکا یو خپل نوې یو نوې پلان د یو شریک حکومت دا غي وړاندې کړی دی چې هغه د افغانستان دوه حکومتي چارواکو منرین چې دي تور کړی شوی دی د کوم د ملي امنیت د افغانستان سلاکار دی الحمدلله محب دا تیر ورځ په کابل کې ومنل تایید یو کړ چې دي دغه پلان ورکړی شوی دی او بیا چې کوم د مصالحې د شورا ډاکټر عبدالله کم ویان دی فریدون خوازون غم دا منل دي او طالبانو ویان مشاد ریډیو ته یو پوښتنه لیکلې وه اغم دا ومنل چې دوی سره هم دغه پلان زلمی خلیلزاد شریک کړی دی، البته دوی چې پاغه باندې به طالبان غور کوي او دغه وروسته به بیا رسمي جواب دی ته وایي. او اوس چې پاکستان کې دی نو دغه پلان به د پاکستانونو سره شریکي او پلان زمانه زبرداري ذکر راغی مخې ته. امریکایان هم دا غوښتل ټول دغه وړي چې افغانان د خپل منس کې اوس مسلې حل کړي، لیکن پنځه میاشتې وشوه چې خبرې بین الافغاني مذاکرات شروع شوې دي او تر دې وخت دواړه غاړې حتی چې په ایجنډا باندې هم دوی متفق شوي. پنځه میاشتې وشوې
تېره ورځ په رسنیو کې داسې یو خط هم رامخته شوی چې ویل کېږي د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ولسمشر اشرف غنی ته لیکلی او په هغې کې د امریکا د پوځونو وتلو ته هم اشاره شوې ده او د نوي ورځو دپاره د اوربند ته هم اشاره شوې ده. یعنې ډېرې خبرې داسې دي، بیا داسې یو کانفرنس هم اشاره شوي. د پاکستان لخوا یا د طالبانو لخوا دې ته څه غبرګون په نظر راځي؟
د طالبانو خو ما وویل چې دوی دې نوې د طرحه چې کوم ده د پلان چې د امریکا شریک کړی دی دې باره کې خو لا رسمي جواب نه دی ویلی. البته د امریکې د خارجه وزیر دې لیک ته دته هم تر اوسه پورې جواب نه دی ویلی. په لیک کې ځینې خبرې داسې دي چې ډېر احتمال شته چې طالبان په خوشاله تر څه حد ویزه کې پدې کې د یو نوې د حکومت او د ټول شموله حکومت خبره چکیږي سره له دې چې پدې کې هغه اسلامي لفظ نشته کپته دوه په یو دغه معاهده کې شته. نو اخو چې کله به یو رسمي جواب یو مرګون راشي یو رد عمل راشي نو بیا به اندازه ولګي چې طالبان نو سره راځي. ته افغانستان حکومت هم ویل چې دغه ټول شانو ته ګوري. البته دوره جوړان نشکله افغانستان کولسمشر پارلمان ته وینا کوله نو په اشارو کې دغه پلان مخالفت هم کړی وو.
طاهر خان صاحب، پاکستان لخوا په دې 13 ورځو کې یو داسې بیان هم مخې ته راغلی چې ښکاري داسې چې پاکستان د طالبانو په یک طرفه طور په حکومت کې پراتلو باندې ډیر خوشاله نه دي. د دې وجه څه کېدای شي او آیا داسې ده چې پاکستان لکه د طالبانو د مرستې د پالیسۍ نه لاس په سر شوی دی، او که داسې وینو د طالبانو دې ته تر اوسه پورې څه غبرګون دی؟
ستاسو د پوښتنې اخیری نه به شروع کړم چې طالبان کله هم د پاکستان د دغه رنګ پالیسو یا د دینه مخکې کوم بیانونه دي، طالبان د پاکستان دغه ته جواب نه وي. نو پاکستان هم زموږ خلک اوس غواړي چې د پاکستان په اړه کوم نظرونه دي، د پاکستان له ګیلې دي، هغه وزارتونه وخت په وخت باندې کوي. او دا زموږ خارج د فوج د ترجمان دا بیان چې دا زمان دا نظر چې دا خپل پلان باندې ورته شوی دی، دا یو دنیا ته یو میسج او بل یو خبره بلم ده. پاکستان باندې ډیر زیات فشار دی او پاکستان دا بیان سور زروس دا غراغه چې د امریکا د مرکزی کمانډې مشر جنرال مکین دي دلته ملاقاتونه وکړو او بیا دا بیان په پاکستان باندې یو د بوم شته. دا څنګه چې پاکستان داسې بیان
ورکړي. اوریدونکو، تاسو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان اوریدو چې اسلام آباد ته د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره ډاکټر زلمی خلیزاد د سفر په اړه خبرولې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په همدې تړاو تاسو ته یو بل ریپورت هم لرو. د افغانستان د ولسمشر دفتر تایید کړی ده چې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو لیک ورغلی دی او د ترلاسه کړی دی. انتونی بلینکن په خپل لیک کې د سولې مذاکراتو د چټکتیا او د ترکیې په کوربتوب د سولې د لومړی کچې مذاکراتو ترڅنګ یو شمیر نور وړاندیزونه هم کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد تیرونی د نوي حکومت طرحه هم افغان مشرانو ته سپارلې وه. سالم احمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو مردا تاییدو چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
انتونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یو جوړجاړي د غرض دائمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سیوی امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یو غونډه جوړه سي په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسی. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. ښاغلی محیب د یکشمې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د دې په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې په روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن بوزری بازه کشورا ز چاپ و مدیریت تهر
ممکن د ملګرو ملتو تر چتر او مدیریت لاندې د سینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه حق هیواد دی چې افغانان تاییدوي. دا مذاکره شای دا ورد پیاوړي ډلې سره په قوت مختلاړ شي.
د افغانستان حکومت ته د زلمی خلیلزاد لخوا د نوې طرحې له سپارلو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شنبه وویل چې له انتخاباتو پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوی او د شکیلو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د وسلولو طالبانو ویندویانو د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د لیک په پای کې ویل سوي چې امریکا د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غور کوي، خو پر نورو انتخابونو هم غور روان دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډانالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې له 4500 څخه 2500 ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو خبر ورکړی و.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو سم یو بل ریپورت ته ورزو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د مارچ په 1 مومندو ته ورغلی و. هغه هلته د غیب کړشو کسانو لپاره راغونډ شو، احتجاج کوونکو سره همدردي ښودله، خو ځای انتظامي مخه ونیوله او نوموړی هلته ورپرې نه ښودل شو. منظور پښتین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ځایي انتظامی دوی سره ډېره بده رویه وکړه او ځینې ځایي سیاستوالي نیولې هم دي. ځایي انتظامي اعتیاد کړی چې دوی د امن نظم د ګډوډولو په تور د غونډې څو منتظمین نیولې دي. شانواز ترکزی په اړه نور تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د مارچ په 1 لکاړو محمود ته د لادرکو تنانو د کورنیو لخوا دعوت شوی، خو د محمود د ضلع انتظامیې لخوا د یکون په داخلي دروازه ودرول شو. منظور پښتین چې د غورځنګ د ملګرو او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر جنګریز خان او ځینو نورو غړو سره پیدل محمود ته داخل شو، نو د سیول انتظامیې لخوا پرې نه ښودل شو. د کمشنرۍ انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل باید نوم خپور نشي، خو پرون د محمود د ډپټي کمشنر لخوا په سیمه کې د قانون دفاع 144 لګول شوی و، ځکه د دوی انتظامی نه غوښتل چې جلسه لاریون یا درنادي وشي. د پولیسو لخوا لیکل شوی قانون ریپورت کوم د قانون د 144 ماده ذکر شوی. مدر پښتن مشال ریډیو ته وویل دغه د مارچ په 1 پرې نه خودل شو، خو په لنډ ورځو کې به د غورځنګ د محمود څنګه سره په مشوره یو واری بیا محمود ته ورزي.
اول څو ملکانان راغلل، هغه سره ما خبره وکړه چې کله هغه زما خبره وار ویدله، نو هغه کنوینس شول چې زمونږ لاړه خطا ته هیڅ غانشته دی، مونږ ستاسو تاسو زمونږ ملمای، خو انتظامیا دلته ستاسو د نه پریښودلو خبرې کوي. بیا د انتظامیا لخوا هم کسان راغلل، هغه بارها ویل چې مونږ دلته د 144 لګولې ده، هغه دغه د باندې کولې. اصل د دوی مقصد دا و چې زه دغه د بیوسه پښتانه څوک هم آواز نشي جوړ. دوی نه غواړي چې دلته پښتانه باندې کوم جبر شوی دی، ظلم شوی دی، هغه هم چیرې د نورو انسانانو د نورو دنیا په شان کارشي او د دې تصریح لیف ملاو شي.
د منظور پښتین محمود ته د اولنې داسې دوره و چې د ولس لخوا دعوت شوی. دغه دوره کې د میسنګ پرسن یا د ورکشیو د کورونو غړي په محمدګټ بر محمود کرا غوړ شوی او دوی غوښتل منظور پښتین دوی له ورشي، دوی به ور سره د بيدرکشیو تعداد او نور معلومات شریک کړي. منظور پښتین وویل دوی ته د محمود د یو کلی ډیټا یا تعداد خور معلوم دي او کوشش کوي چې نور معلومات هم ترلاسه کړي.
په یو کلی کې د دونی موساو کسانو هغه غوړنګ ډیټا راوند شول د لادرک خلک، نو موږ ډیټا ځکه نه راوندل چې موږ پریک دینه چې ډیټا غونډول پسې لاړ شو. کچیر مونږ ډیټا را غونډو دوی مې پرېږدي، په بل خوا دوی هر وخت راته وایي چې تاسو مونږ ته ډیټا راک، نو مونږ چې ډیټا را غونډولو پسې حرکت کوو یا دوی لارې بندې کی.
د منظور پښتین د واپسې په دوران د محمود پولیسو د پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر جنګریز خان مومن د میچنۍ سیمې نه گرفتار کړ، او د پولیسو لخوا د لیکل شوي قانون ریپورت تر مخه 14 تنانې په جلسه کولو یا په غونډه کولو تورن ګرځولي او ور باندې ریپورت هم لیکلې. پولیسو د جنګریز مومن نه علاوه دوه نور تنان هم گرفتار کړي دي. په دغه قانوني ریپورت کې د پیپلز ګوند د یو بل مشر وحید مومن نوم شامل دی.
هغه دې کوم چې پوسټ مې ودرول او بای چانس مونږ راغلو مونږ ته پته نه و، نو هغه ودرول او پاتې خپل پټي انوالو شو سره هم د مرستې کولو کوشش وکړ چې څه انتو شي. دا د قانوني حق دی او دا په پاکستان کې فری اف موومنت اند هر څه دین یو حق دی. هغه باندې هغه سره منظور پښتون د سپورټ کې دی، هغه سره مونږ ودرېدو ایڈمنستریشن سره مونږ یو قسم ته پروټیست وکړو.
د منظور پښتون په انتظار په محمدګټ کې د سهار 10 بجو نه تر د ماسپخین 2 بجو پورې خلک ناستو درنای ورکړی و او نا وخت واپس کورونو ته لاړل. د ساپو تحصیل باوتی اوسیدونکو فضل ودود ساپی مشال رو ته وویل
تعداد په درجنو کې وو. زیاتره پکې هغه خلکو د چاچې د کورنۍ غړي چې کم دی به درک شوی وو، داغه فلارانو داغه ورونو. بیا دغه ځای ته چې کم دی منظور پښتون راو نه رسیدو، نو دوی چې کم دی د ماسپخین د دوو دریو پورې چکم دی انتظار وکړو، د هغې نه بعد چکم دی دغه خلک چکم دی خواره شول او خپلو کورونو ته لاړ، او دغلته چکم خلک راټول شوي وو هغې ته چکم دی د پی ټی ایم غړي چې کوم وو هغوی ورته ویناګانې هم کړي دي.
د پولیسو لخوا لیکل شوي قانون رپورټ کې یوازې د محمودو سره تړاو لرونکو هغه تنانو نومونه خوشته چې په پورنۍ جلسه او یا لاریون کې موجود وو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین یا د هغه سره د راغلیو تنانو نومونه پکې نشته دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې دیارلس کاله پس د یو سړي هډوکي موندل شوی دي. دا سړی په زور غیب کړل شو کسانو کې یادېده او کورنۍ یې تر اوسه د هغه لټون کاوه. د هغه زوی وایي دا تیر کلونه یې سخت له کړاوه ډک ژوند تیر کړی دی. په شمالي وزیرستان کې داسې نورې کورنۍ هم شته چې خپل خپلوان یې جبري له دره کې شوي دي. عمر وزیری په اړه تفصیل لري.
څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی کې د سړک جوړېدو پر مهال د ځمکې لاندې د میر علي خیسور توریخیل اوسېدونکي محمد سلام نومي ځایي مشر او د سرکاري سکول استاد جسد هډوکي ترلاسه شوي ول، چې د پولیسو وژل شوي مشر کورنۍ په وینا دیارلس کالونو وړاندې د میر علي نه نامعلومه وسله والو اغوا کړی وو. د دوی په وینا محمد سلام 2008 کال کې نامعلومه وسله والو د میر علي نه اوچت کړی وو چې د ځمکې لاندې د هغه جسد هډوکي شوي، خو ورسره اسناد او نور سامان څخه یې پیژندګلو شوي. د هغه زوی شوکت الله مشال ریډیو ته وویل دیارلس کالونه دوی په پلار پسې ستړي شوي.
خپاره روډ جوړه و او میستا خپاره ول دا اطلاع روکړه دشن ختی کډینا مکمل رغ دی د سرویس کارت ټیک و یو غنه بعد د چې کیمه کپڑے او واسکاټ و کیم لوس تړلې وی اغه کلا باند رغ و د شي کیمه 13 د نه کپوټه ولټې په وا ام مکمل رغ و او پنینا اتر و دا غاړې په لوس و اغه بالکل څه پیسه درغه خپل حاضر و او زوی لور یو غنه بعد هم دای بختات او چې و د کیم کپڑے او واسکاټ نه چي وی
نو ما وړې وای چرته به هم چې د مړی اطلاع راغله نو دوی به ځان رسوو چې ګنی پلار به یې وي
په قرضې په یوه شي په بل شي دا پیسې رو وخستې د کرایې ول درو یوازې بل دي ته معلومات حاصلول ته پسې تللي چېرته خاص په روډ باندې پرېوته او میږ وویل چې که دا میږ ول میږ ځونو رسوه دا نارت ناون ته تر وڼه پرې دا علاقې میږ غوښتې دي او معلوماتي نه هم د هر سړي نه کړې دي خو مېږ ته هېڅ معلومات د 13 سال شوی و نه شول.
شوکت الله وایي حکومت لا هم ورسره هیڅ مرسته نه دی کړې نه یې د پلار شهدا پیکیج ترلاسه کړې.
کومیش سره د پولیټیکل انتظام یا په وخت یا بالکل د نارت وزیرستان چې کوم ډیپارټمنټ ته کا ایجوکیشن د کازو د ته یو زاره کو اپریشن نه کړای دی شهدا پیکیج دی غریبات و میږي چې دوی په ملاو څه خو یې څه پرې پېښور شي فایننس سره پرېتای او لیټر ډی سی په کړای دی چې داغه مثال شهدا دی د همدردی په لحاظ د بال بچ په لحاظ د 13 سال د کړول په لحاظ همیش تر خپل کو اپریشن او خپل دم رسته وو چې میر گزاره پیراونه.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیخه دیارلس کالونو پخوانه ده. هلتا پولیس نول خو بیا هم دوی د غمزه پلې کورنۍ سره هر ډول مرسته ته تیار دي. د ځلی انتظامیه چارواکي وایي هڅه کړي چې د کورنۍ لپاره شهدا پیکیج بندوبست وکړي. شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلي ضلعو کې د ځایي خلکو په وینا ګڼ خلک لا درک شوي او یا د نامعلومو وسله والو لخوا اغوا شوي چې دوی یې د بازیابۍ او خلاصون غوښتنې کړي. د فبروري په 28 نیټه شمالي وزیرستان تحصیل شوانه شپږ کسان چې پکې سرکاري اهلکاران هم شامل دي نامعلومه وسله والو اغوا کړي چې لا هم لدره کړي. دغو کې درې کسان د میر علي خدي کلی یوې کورنۍ غړي دي. د یادې کورنۍ اغوا شوی یو انجنیر همایون داوړ زوی لونګین مشال ریډیو ته ویلي چې رونا خواندې د خپل پلار د راتلو په تمه دي، د سخت ذهني فشار لاندې دي. شمالي وزیرستان پولیس او انتظامیه چارواکي وایي چې دا غوا شو کسانو د بازیابۍ لپاره هڅې روانې دي. څو ورځې وړاندې د فوزا ماړی کو څنګه ESPR لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی ول چې د لدرکه کسانو ستونزه به زر حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې لیوی مودي نسبتا آرامي وروسته اوس بیا د حمله رپورټونه راځي. پورسته ودریو مشتو کې خای له مشال ریډیو څخه تاسو د پاکستانی پوز او وسلوالو ترمن د نخټو او امدارز د هدفي وژنو د رپورټونو ډیروالی ته پام کړی وي. د وسلوالو حملو د بیا رپورټ کېدو وجه صدا او چارواکي د مخنیوي لپاره څه کوي دا به د انیساج مل په رپورټ کې واورو.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې فوج د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات کړي او سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. دا خبره د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د مارچ په 8 مشال ریډیو ته په داسې وخت کې کړي چې د سیمه پارلماني استاذ محسن داوړ وایي الته وسلوال بیا فعال شوې دي.
دلته دین د پیل ورځ نه داړو غوښتنې نه دي چې دلته امن راشي. خو بندي مقصد د دې چې مثال په یو رنګ په بل رنګ دا خوره د خپل ګټو وټو د لپاره استعمال کړي واو او سم هغه سال اوسه پر روان ده نو چې تر سو پورې دی د ګټو د پر استعمالین دلته بیا امن نشي راتل. نن دا ګروپونه ختمي بلکې هغه اوس ده بیا په خپل لاغ زوړ قوت سره بیا میدان ته راځي او ملياتم کوي خلک وجنیم خلک تختیم ته پوس پختنه نشته.
خو ډیپټي کمشنر شاهد علي خان اویل داغه وسلواله خلاف عملیات روان دي چې لنور زین څخه شمالي وزیرستان ته د داخلي دوه هڅه کوي.
د ټول ناول زو د دې تاثر مکمل تردید کوم چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال دوباره جمع کېدل شروع شوې دي. اپریشن ضرب اسب کې چې سمره غیر ملکی یا مقامی ترهګرو داغه مکمل صفایي شو چې کم مقامی ترهګر په افغانستان یا په نورو علاقو کې پټ شو او هغه وس د آبادی درتلو سره د علاقو ته دراتک کوشش کوي نو داغو خلاف بھرپور اکشن اغسته کیږي. د کال کې چې کم یو درش ترهګر وشته شوې دي په هغه کې زیات تر په غرونو کې وشته شوې دي. نو د دې ترهګرو لپاره نه په مقامی آبادی کې ځشته او کله چې ډیسټریکټ ته د نوتو کوشش کوي نو سکیورټی فورسز داغو خلاف بھرپور کارروایی کوي.
تر دې مخکې د 2020 کال په نومبر میاشت کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلی و چې په دې قبایلي ضلع کې وسلوال بیا منظم شوي دي. نوموړي ویلي و چې په ځینو سیمو کې د عملیاتو نه مکملېدو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو ځایونو کې د غزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس اسټډیز د جنوري په 3 په یو رپورټ کې ویلي و چې په 2020 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په کال کې په خیبر پختونخوا کې ټول 9 بریدونه شوي وو چې پکې 13 په شمالي وزیرستان کې وو. په شمالي وزیرستان کې خبریال صفدر داوړ بیا وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښو خلک اندېښمن کړي دي او اغي دا دریس لري چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې یو واري بیا وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
بالکل شمالی وزیرستان کی یو ځل بیا حالات ډیر خراب شوی دی. بد امنی دی، خلکو طرف نه احتجاج هم روان دی، فوج بندے ماٹیکس کیږي، فوج هم ملیٹنٹس خلاف اپریشن نه کوي، خلکو تم ډیر زیات نقصان رسی. هغه کته دوی کاروبار ته وګوره، بازارونو ته خلک اوس نزی یاره دی او څومره چې داسې امن پسند خلک دي هغه یو ځل بیا دا سوچ کوي چې دوی نقل مکانی وکړي.
د شمالي وزیرستان د میرعلي په اپ سیمه کې وسلوالو د فروری په 2 د یوې غیر سرکاري ادارې این جی او څلور خزینه کارکوونکي وژلې. ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان وای چې په شمالی وزیرستان کې د ژوند هلی ځلې روانې دي او د ایپی د پیښې پلان جوړونکو امنیتی ځواکونو وشلې دي.
کم کیس ته چې د ټارګټ کلینګ رنگ ورکړی کیږي هغه چې بیسیکلی انویسټیګیټ شي پاغه کې زیاتر کیس سره د ذاتی دشمنیانو کیسې دي. کومه واقعیه چې په ایپی کې هفته لس ورځې مخکې شوې و په کم کې چې ملټنس یو شرمناک حرکت کړی او د این جی اوز ورکرز چې نه داغه قتل کړی او داغه نه د اندازه کیږي چې ملټنس سیدی مکمل فرسٹریټ دی او چې کم کمزوري ټارګټ دی داغه د هټ کول چې نه کوشش کوي. خو پاغه کې بیسیکلی د این جی او په بهاب باندې سکیورټی لیپس خو بیا هم سکیورټی فورسز په دویم ورځ باندې چې داغه کم ماستر مایند دی حسن سجنا هغه چې نه هغه وی په ډیسټریکټ کې اوورال سچویشن چې کم دی د لاین اورډر چې نه هغه نارمل دی.
دغه سره پاکستان پوسټ د مارچ په شپږمه په یو بیان کې ویل چې د مارچ په 15 او شپږمه یې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې اته وسله وال وشلی دی. وسلوالو لا پدیڑا سن دی ویلی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدن کو د خبرونه نیمایی ته ورسیدو د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چې ل بوروال کاکړی واور
د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. انټونی بلینکن په خپل دی لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. د پاکستان د منصوبه بندی وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ له لسمی با په ملک کې د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. د خبره نموړي د مارچ پر اومه پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلې دي. د نموړي مرستیال مشال رډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېدي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې تیر کال پیل شوی د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت یو پلو د لدرکه کسانو په اړه کرشمیري ورڅخه غواړي او بل پلو یې هغه سیمو ته نه پرېږدي چیرې چې خلک ورک دي. نموړی دا خبره له هغه وروسته مشال رډیو ته وکړه چې د مارچ پر اومه د مومندو قبایلي ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو د هلته د لادرکه کسانو د کورونی لخوا جوړې شوې غونډې ته پرې نشود. د مارچ اتمه هر کال د شزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوره کیږي. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د شزو د حقونو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. په نړۍ کې د کیتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. پاپ فرانسیس نن له بغداد څخه د روم پر لور روان شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز ووایو. خپل ریپورتونو ته دوام ورکو او له تاسو هیله کوو چې د مشال ریډیو دی ګړی او د نورو خبرونو اوریدو لپاره کولی شئ د مشال ریډیو ویب سایټ ته لاړ شئ mashalradio.com او همدارس د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم زموږ د خبرونې هم د اوس روان دي او ریدلی شئ. د مارچ اتمه د خزو د نړیوالی ورځې په توګه لمانځل کیږي چې نن ده. په دې ورځ خلکو ته ملګری ملتونه د خزو د حقونو او لاسته راوړنو په اړه ور یادوي. د خزو په لاسته راوړنو کې اقتصادي هغه هم شامل دي چې خزي د بل له محتاجی ساتي او په خپل پخوې ودري. په دې حق لا د عبدالحی کاکړ ریپورت اورو.
د شزو د نړیوالې ورځې زیاتره هلی ځلې به نن د ملګرو ملتونو لخوا د غوره سوې موضوع د شزو مشري او کورونایي حالاتو کې په مستقبل کې د شزو لپاره د برابرۍ ترلاسه کولو تکل شاوخوا را څرخي. سازمان دا موضوع ځکه غوره کړې چې په وینا یې شزو د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د روغتیا پالانو، نوښتګرو، تیماردارو، ولسی خدمتونو او د دې ترڅنګ د هیوادونو د مشرانو په توګه مثالی رول لوبولی دی. ملګرو ملتونو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې بي ساري پرمختګونه شوي. خو د سازمان په خبره د دې سربېره هم د ښځو او سړی ترمنځ د مساوي حیثیت هدف نه دی ترلاسه شوی. د تیرو کلونو په څیر نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې او دستوري جوړې شي. په پاکستان کې هم نن دا ورځ منځل کیږي. په خابه په دیواد کې واځي زنو شذینه سازمانونو او غیر حکومتي تنظیمونو په ټټه کچه غونډې او دستور جوړولې. غلطي رو دوه کلونو راځي عورت ازادي مارچ کیږي چې دی ورځ ته ولسی بنور کړی ده. د عورت ازادي مارچ تر چتر لاندې په لو شهرونو کې شذې سړکونو تراوزی او د خپل حکومت پاکي شهرونو ورکوي او ویناګانې کوي. ساشکال هم وارلمخه په لاهور، اسلام آباد او کراچي کې د عورت ازادي مارچ فعالینو پر دیوالونو او نورو ځایونو شعارونه لیکلي او پوسټرانه راځوړند کړي دي. دا ټول فعالیتونه په ټولنیزو رسنیو د عکسونو په بڼه کې شریک کړل شوی دی. د بیلګه په توګه د لاهور او رتمارچ پر ټویټر پاڼه د اوبو د ټینکرونو عکسونه شریک کړي چې باندې په مختلفو رنګونو کې شعارونه لیکل شوی دي. په دې کې یو شعار دی، زموږ صحت زموږ حق. په یو بل شعار کې پر سړیو تن سوی او لیکل شوی، تاسو زبان سازه او موږ زبان درازه. ملګرو ملتونو او د ښځو د حکومت لپاره فعال سازمانونه او ادارې ټول کال ښځو ته پر وړاندې ستونزو څیړنې کوي، کمپینونه چلوي او قانوني مسودې جوړوي. د دې ټولو هدف دا وي چې ښځې له سړیو سره د ژوند په هر ډګر کې مساوي سي. له دغو ستونزو څخه یوه ښځو ته د اقتصادي موقعو برابرول او معاشي ازادي ترلاسه کول دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د ښځو نړیوالې ورځې په پیغام کې ویلي چې قانوني خندونه د سړی په مقابله کې 2.5 اربه شزي د خپل خوشو له کارونو څخه محرومه کړی دي. خو کله چې خبره د پاکستان په شان نورو شاته پاتې هیوادونو تراسي، نو وضعیت نور هم خراب سي. د ښځو لپاره د خیبر پښتونخوا د کمیشن برای وقار نسوا مشره آمنه دورانی وای، د ښځو په اقتصادي ازادي کې کلتور یو ډیر مهم خند دی.
فارمل اکانومی وګورئ نو هغې کې صرف 36% زنانه چې کم دی هغې لٹریسی ریٹ دی، نو دغه سره چې کم دغه پارٹیسپیشن ریٹ دی هغه بیخی کم دی. مثال په طور په تقریبا 60% میل لیبر فورس پارٹیسپیشن په مقابله کې زنانه صرف او صرف 12% داسې زنانه دي چې هغې فارمل د اکانومی حصہ دي. او یو غټ فیکٹر چې په کم دی هغه زمونږ د روایت دی، کور د طرف اجازت نه ملاوي دوه د وجې هغې هغه پارٹیسپیشن په اکانومی کې نشي کولی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف غړې عائشہ بانو هم له آمنه دورانی سره هم نظر ده. خوایي چې د پخوا په پرتله د ژوند په هر ډګر کې د ښځو حالت په ښه کېدو دی. البته دا زیاتوي چې اوس هم د سړیو او ښځو ترمنځ د مساوي حیثیت په لټ کې اوږد مزل پاتې دی.
کتا سو وګوري مونږه اوس په دې اسمبلی کې ناست هم مونږه ډېر فیصلې د سړو د لاسه کیږي، کاغه کور کې دي کاغه بهر دي. تاسو کتا وګوره چې سویډن کې زمونږ جی ڈی پی گروتھ دومره زیات دی، هغه صرف دا یو وجہ دا چې خزی او سړی دواړه چې کم دي هغه معیشت کې حصہ جوړ. نو که زمونږ په صوبه کې یا زمونږ په ملک کې هغه مواقع زنانو ته ورکړل شي چې کم قابل هم دي یا د هغې خواهشمند هم دي او هغې ته هغه مواقع فراهم شي، نو ما په خیال کې زمونږ صوبه به ډېر زر تر زره د نورو صوبو په مقابله کې به ډېره مخکې بلاړه بشي.
ملګرو ملتونو د سږ کال نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ پام په فیصله سازو ادارو کې د ښځو رول تم راړولې دی. او د 2019 کال په حواله ویلي چې په هغه کال کې د ټولې نړۍ په پارلمانونو کې د ښځو استازیتوب یوازې 25% وو.
تاندې هلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هله
اوریدم کو تاندې هلی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه دا چې تاسو یې هر هفته له مشال ریډیو اورئ. اوس د خزو د چارو په تړاو یو بل رپورت زو. د مارچ د اتمی یا د خزو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې غونډې شوې او کیږي. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت ختم شو نو خزو ته د تعلیم، کار او کاروبار موقع په لاس ورغلی. اوس په ملیونونو جنکی ښوونځیو یا سکولونو ته ځي او غنې ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي. دوی په سیاست کې هم ګډون لري. په خوست کې د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی وی غونډه کې ګډونوال ویلي چې دا پرمختګونه ښه دي، خو د دوی په مخ کې پراته نور خنډونه هم باید ختم شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل درته وای.
د مارچ اتمه یاد خزو نړیواله ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې په لویو وړو ناستو او غونډو لمانځل کیږي. خوستوالی خزي د هغوی په ژوند کې د ځینو اساسي پرمختګونو او د خزو په اړه د خلکو په فکرونو کې د مثبت بدلون خبره کوي، خو وایي تر اوسه هم خزي له خپلو شرعي او قانوني حقونو نه دي برخمنې شوي. د خوست د خزو چار رئیس شافیا نورزی ویل د خزو په ژوند کې شته پرمختګونه بسنه نه کوي او دوی به د خزو د ټولو شرعي او قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره خپلو مبارزو ته دوام ورکړي.
ماشاءالله تغیرات ډېر زیات دي. کورنۍ په دې پوهېدلې دي چې تعلیم د نر او ښځې لپاره یو مهم رکن ده. همدا وجه ده چې دوی اجازه ورکړې دي چې خپلې خواندې، لورګانې او نور میرمنې لاړې شي، تعلیمونه وکړي، او تر څنګ په اداراتو کې هم تر ډېره ماشاءالله خوند شتون لري. مګر دا بسنه نه کوي، موږ مبارزه کوو تر څو چې ټول واقعي اسلامي حقوق ترلاسه.
د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري هم د ښځو په ژوند کې د خواري خبره کوي او زیاتوي ښځې اوس مهال د زده کړو په ټولنیزو برنامو کې د ګډون او دندو د اجرا حق لري.
په خوست ولایت کې ډېرې خویندې مکتبو ته ځي، پوهنتونو ته ځي، نو ښځو لپاره زمینه مساعده ده. خو بیا په دې موږ بسنه نه کوو چې خدای وکړله هغه امنیت راشي، د سولې وکړي ته ورسېږو. ډېرې ښځې مکتبو ته، پوهنتونو ته جلب جذب شي، نور به لوړې زده کړې هم وکړي.
په ټوله کې د ښځو یوه مهمه غوښتنه هغوی ته په ادارو او کارځایونو کې د مساعد کاري چاپیریال برابرول دي. نادیه باوري چې حکومتي دنده لري وایي د ماشومانو لپاره وړکتونونه، دوی ته جدا دفترونه، ترانسپورت اسانتیا او نور سهولتونه د ښځو اساسي غوښتنې دي.
په داسې ولایتونو کې چې موږ خویندې جرأت کوي په اداراتو کې د ورونو په څنګ کې دوی دندې ترسره کوي، نو دوی ته باید دولت یو څه امکانات برابر کړي. البته د کودکستانو ځانګړي شعباتو د تشنابونه او همدارنګه د ترانسپورت وسایط ورته برابر شي. ټول نه مهمه ترانسپورت او د کار زمینه هم ډېره ورته برابر شي. اوس هم درې نفر رئیسان لرو، خو باید تعداد ډېر شي، رهبریم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
مدني فعال رڼا وویل اوس په ټولنیزو مسایلو کې د ښځو ونډې ته توجه ډېره شوې او د دوی ورځې لمانځل کیږي.
زیاته خوشحاله یم پخوا به د ونډې چې وینل منځل کې د ښځو به حقوق نه ورکول کېدی، او ان شاء الله د ستونزې به تر نورو لوړ چارواکو پورې هم رسیږي او ستونزې به ان شاء الله قراره سره لیږي.
هر کال د مارچ اتمه یاد ښځو نړیواله ورځ د افغانستان د حکومتي ادارو او نادولتي ټولنو لخوا د غونډو او نورو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. که څه هم په دغه ورځ د چارواکو ډېرې خبرې د ښځو د ژوند د ښه کولو پر سر راټولې وي، خو بیا د ښځو د حقونو د ملاتړ ځینې ټولنې په دغه هیواد کې د میرمنو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې خپل شپېتو کلنو وګړو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیلي. پاکستان دا مهال د چین سینوفارم واکسین کاروي چې په دوو ډوزونو کې د ستنو له لارې کیږي. چارواکو د دې واکسینو اغیز 80% ښودلنې. تر دې مخکې روغتیا پالو ته واکسین ورکړل شوی و. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي چې د 10 مارچ نه چهارشنبه ورځ نه به ټول ملک کې د شپې تو کالونه زیات عمر مشرانو ته د کرونا ضد واکسین ورکول عمل پیل شي. نو باید چې کم مشرانو ځان نوی رجسټرډ کړي، د صحت محکمې سره ځان د واکسینو خوراک لپاره رجسټرډ کړي. پېښور حیدرآباد میډیکل روغتون کې ډاکټر اجاز وایي چې د 50-60 کلونو زیات عمر کسانو د کمزور مدافعتي نظام له وجې په اسانۍ د کرونا وایرس ښکار کیږي، نو باید دغه عمر کسانو ته زر تر زره دغه واکسین ولګول شي چې دوی په خپل هم محفوظ شي او وایرس خورېدو هم مخنیوي وشي.
یو خو اولډ ایج په خپل ریسک فیکٹر دی د کمپلیکیشنز لپاره، بیا الته کې په اولډ ایج کې مطلب هارت ډیزیز، هایپرټنسیو، ډایابېټک دم په دې ایج ګروپ کې ډیری دا خلک چې هغه ډیر ریسک مني به کمپلیکیشن ته ځي، او بیا په هسپټل باندې مطلب برډن چې دی هغه د کمپلیکیټډ کیسز د وجې نه. دا یو خوش عین د خبره ده چې الته ویکسینیشن شروع شو. خو ویکسینیشن مطلب هرګز دانه دی چې هغه د کوم احتیاطي تدابیر چې دی هغه دی بیا په خلکو کې پاتې کړي شي. مطلب کڅوک ویکسینیټ شي هغه خپل اقا اس او پیز بیا هم فالو کوي.
ډاکټر اماد سي خیبر ټیچنګ روختون کې ډاکټر دی، وای چې خوشه 90% طبي عملی ته د کرونا ویکسین لومبي خوراک ورکړی شوی دی او زر به دغه مشرانو ته او بیا نورو وګړو ته هم پیل شي او دې سره به د کرونا وبا پر ضد شروع شوی کمپین باندې ډیر مثبت اغیز وغورځيږي.
ډاکټرانو چې کوم هیلث سټاف دی چې تقریبا 90% کسانو ته ولګېدو فرسٹ ډوز، 21 ورځې بعد به ټولو ته سیکنډ ډوز لګي. چونکې دا فرنٹ لائن ورکرز دي نو پہلے حکومت دا فیصلو کړ چې پہلے موږ دا کسان محفوظ کو. اوس دې نه بعد چې کم دا مشران کسان دی ایجډ خلک دي اباو 60 یا 55 ایئرز ایج دی، دوی ته بلې کې چونکې دوی امیونیټی ډېره وی کی دومره خنی نو ځکه باغوی ته پہلا ډوز لګي او هغه نه بعد کې 21 ورځې به ټولو ته آی نه پس پچې سیکنډ ډوز به لګي. دې کې خبره مین دار چې مرګ چې پکې کم راغی نه میجورټی ورو ډاکټرانو تم پکې راغو نور چې سونه ډیټس دي نو دا ټول زیات تر ایجډ خلک دي او کې مور سره کوموربټس نور بیماریاں نه مناغوی ته ایزیلی چې دینو دا وایرس په زیات اثر وکي. نو چې ډاکټرانو ویکسینیټ شي ټول هیلث سټاف چې کم دی او دا مشران چې کم کسان دي نو دویم ویکسینیټ شول ان شاء الله دې کې وړر کنټرول حاصل شي موږ ته په کورونا وبا باندې.
دا سرکاري تازه شمیره تر مخه دا مارچ 8 منټه پورې ټول پاکستان کې کرونا وایرس 5 لک او 2 ویزر نه سیوا کسان اغیزمن کړی دي، 1.5 لک نه زیات وجلې او 5.5 لک نه سیوا د ناروغتیا وروسته واپس روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې په مشال ریډیو .com یې هم همدا اوس اوریدلی شئ. په سوات کې د وینې ورکولو په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو سیمینار شوی دی. د سیمینار ګډون کوونکو وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې وینې ورکول د دوی صحت ته تاوان رسوي، خو د ډاکټرانو په نه دا بی بنیاده خبره ده، بلکې د دوی په خبره وینې ورکونکو او اخیستونکو دواړو ته ډیره فایده لري. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سیدو شریف په دودیا حال کې راجمع شوی د خیبر پختونخوا بیلابیل سمو پوها ډاکټرانو د خیر خیګړې ټولن غړو او ظلمو ته ویل شول چې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې پکې رنځورانو تلسیمیا مریضانو سره سره حادثو کې جو بلتنانو ته تازه وینه په مشکله ملاویږي. سیمینار کې شامل د ایبټ آباد روغتون سرجن ډاکټر بختیار محمد شهزاد وایي چې 85% تر 80% بندي جوړیدونکي خزو کې د وینې کمی وي، دغه کې د پوهې راوستو ضرورت دی.
منګا اوس چې کم دا حمله خور مور زمنګ دا جا چې کم دا سي زمنګ سوسايټي کې پرېګننت ليډيز دي چر غوخي پرې دای میډیسن پرې دای حکمنګا غیله په هفته کې یو دري شزونه لازمی کو، لکه پاره پهل سر کې خلیجی شو پای کې ډیر زیات آیرن دي او لوبیا شلستر مونږ چورتو یو کرا نو دا شي نه دي مونږ یو چیرې کده منی زیات کاروش لې او دا شي زونه په خپل په دی لایف کې راوي سل نو بزال الله نو امید کوم چې ان شاء الله دا انیمیا به په دغه خبرو باندې ما کنټرول شي.
دا سیمینار تابع کون کې ټولنې بلډ چین پاکستان مشر ډاکټر لقمان حکیم وای چې عام اولس وینه اتیا کوي، خو دغه لپاره یو طریقه کار جوړولو ضرورت دی او دوی هڅه کوي چې د وینې تر لاسه کول لپاره ټول پاکستان کې یو نظام جوړ کړي.
په دنیا کې ډیر زیات داسې ملکونه چې هغه دا مسلې حل کړي دي، حکم چې ډیولپینګ کنټریز دي انفورچونټلی پاکستان پکې هم یو داسې ملک دی چې په هغه کې د بلډ اویلیبلټی دا مسله اوس پر نه حل شوی. هسپتالونو ته سور شي مریضان به چغې واسي، د تلسیمیا ماشومان به میندې او پلاران چې هغه منډې وهي او بلډ ګوري، نو دا هغه یو داسې مسلې دي دا هغه د وجې دا مسله نه حل شوی، په هغه مسلې باندې موږ کار کوو.
سیمینار کې ګډون کوونکي د ځای ظلمو لایف سیوینګ بلډ ډونیشن مشر محمد عدنان وای چې دوی په منګوره کې د وینې ورکولو یو نظام جوړ کړي چې ترې بلا خلکو ته پیدا رسي، خو سیمینار کې دوی نورې طریقې هم زده کړي.
هسپتالونو جو کې لری لری کالام نه د کوستان نه شنګلی نه خلک راشي منګوري ته دلته کې نه داغو خو دلته نه خپل خپلوانی نه سره دغه نه داغو چې وینې ضرورت شي هغه بیا ګرځي په لارو کوسو کې دخل کو نه وینې دغه کې غوسوک وینې د پاسانه نور کې یا لکه اویرنس کمره زمون سره چې کم ډونه زمنګ
اغي سره کنیک کو اغي د پاسان باندې وینه پرم کو.
سیمینار کې ویل شو چې د وینې ورکول لپاره به د هیواد په کچه یو داسې نظام جوړوي چې په کې به د انټرنیټ او سماجی رابطو پاڼو په ذریعه مقامی، صوبایي او قومي تنظیمونه د وینې اتیا کوونکو او ضرورتمندو ترمنځ رابطه جوړوي او دغه ستونزه حل کولو کې به کردار ادا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو،
سروي
په دوه نیمو بجو،
تورتمونه
په درې نیمو بجو،
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو،
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو سبا د سه شنبه نه پرز له مشال ریډیو اوریدئ شي. اوس هم د شاهین بونيري جوړ کړی ریپورت اورو چې تاسو په خبر پښتونخوا د سټډي سرکلز په اړه کې اوریدئ شي.
د کال 1903 د لسیز رئیس په افغانستان کې جنگ او بې قرارۍ کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرخې د اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې ده. د سغدریزې دغه چپې د تیرو سو لسیزو رئیس د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشر ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړي. هغه وایي مرامې په نوي کل کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټڈی سرکل کوو باغې کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکلی شوی یو کریټیکل پوائنٹ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډیږي او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغې نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغې غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپې خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی وو، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپې خستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوی
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با سٹڈی سرکل کے دو دغلط و مطالعاتی غنڈے کے دے پاغی کے با زپ خپل اوم کے نستم فرائیڈے سرکل با پی خور کے دو د کمی مشری بچے گل مرجان کولا، ثنا اعجاز با کولا، د دې ترسنگ گلالے اسماعیل اویر گرلز با هم سٹڈی سرکلز کول. اوس چې موږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سٹڈی سرکل کیږي، اغیتا خوازه خیله سرکل وی یا خوازه خیله سٹڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغی سٹڈی سرکلز کی.
سلمان منصف په سواد کې د داسې علمی غونډې تنظیم کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي او د ځوان کول استاذي پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنې راوچتي او بیا یې د جواب موندلو هڅه کیږي. منصف وایي د نوي کول استاذي زده کړو ته ډیر لیواله دي.
د تیرو دریو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي چې وزنه مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثه طرف ته خلک راوستل دي. که وکتل شي د ټکنالوژۍ پرې دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثه نه خلک ډېر لرې پاتې شوي دي، او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لرې پاتې کېدل څومره زیان لري. اوله کې خو مره بچا خان سکول سواد کې به په مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټډي سرکلس کول، خو اوس مره سواد په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخ سړنو اطمینان ونی کې یو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په پای کې یو ځل بیا بوروال کاکړ ته ورزو، هغه به تاسو د خبرونو لنډیز ووایي.
د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. انټونی بلینکن په خپل دی لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ لسمی با په ملک د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. دا خبره نموړي د مارچ پر 8 پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د نموډی مرستیال مشال رډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېدی او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې ترې کوي. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې تیر کال پیل شوی د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت یو پلو د لدرکه کسانو په اړه کرشمیري ورڅخه غواړي او بل پلو یې هغو سیمو ته نه پرېږدي چیرې چې خلک ورک دي. نموړي دا خبره له هغه وروسته مشال رډیو ته وکړه چې د مارچ پر 8 د مومندو قبایلي ضلعي انتظامی او امنیتي چارواکو د هلته د لادرکه کسانو د کورونیو لخوا جوړې شوی غونډې ته پرې نه شوت. د مارچ 8 هر کال د شذو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوره کیږي. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د شوزو د حقوقو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. په نړۍ کې د کیتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. پاپ فرانسیس نن له بغداد څخه د روم پر لور روان شوی دی.
اوریدونکو بروال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وای. همدې سره له مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ در سره د ټولو همکارانو په اساسیتو مخه کوم. که پر همدې څپو پاتې وي ډیو ریډیو اوریدنه شي. الله مو نشه.